السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت وایي چې بانکي سیستم یې ژغورلی او د سقوط په اړه یې اندېښنې بې ځایه دي. دا وروسته راځي، خو پیل پر خبرونه کوو. امریکا افغانستان کې د داعش پر مالی ملاتړ کوونکي بندیزونه ولګول. د طالبانو حکومت پرون د یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسؤلان وټاکل، او د پاکستان صدر اعظم ویلي هند کولی شي د دوی له خاورې افغانستان ته مرستې ورسوي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون دوشنبه پر هغه کس چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ ته د مالی اسانتیاو په برابرولو توران دی بندیزونه ولګول. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې د امریکا خزانه وزارت ویل چې عصمت الله خلوزای په تور لیس کې شامل کړي، ځکه هغه تورن شوی چې په ترکیه کې د حوالی په نوم د پیسو د لیږدولو د یوې غیر قانوني شبکې له لارې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ ته مالی مرستې استولې. د خزانه وزارت د غراز درې تنه نور هم چې نمونه نه دی په ډاګه شوی په افغانستان کې د داعش ډلې د مشرانو په توګه د حقوقي د رول په خاطر د ځانګړو نړیوالو تورستانو په لیست کې شامل کړي دي. د دې وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول د برخې مسؤل اندریا ګاکی وویل دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې امریکا د داعش په وړاندې جدي دی او نه پرېږدي چې غړي یې له نړیوال مالي سیستم څخه په استفادې په افغانستان او له هغه ورهاخوا د تروریستي فعالیتونو ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت پرون د یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسؤلان وټاکل. د دوی په نوې ګمارنه کې 20 کسان شامل دي چې نږدې ټول مولایان او ملایان دي او د طالبانو نږدې کسان. په دې ګمارنه کې چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د فرمان پر اساس شوی، شهاب الدین دلاور د قانونو او محمد عباس اخوند د حوادثو ضد وزارت د سرپرستانو په توګه معرفي شوی دي. 15 نور ګمارنې بیا د وزارتونو مرستیالۍ او د نورو ادارو او ریاستونو مشرتابه ته شوې دي. پر طالبانو تل دانی وکه کیږي چې ګمارنه کې د ټول شمولۍ اصل په پام کې نه نیسي او تر ډیره هغه کسان ګماري چې یوازې دیني زده کړې کړې وي. طالبان بیا دا تورونه ردوي او وایي د دوی په کابینه کې د هر قوم استاد شته او داسې کسان هم پکې دي چې پر دیني زده کړو سربیره نورې مسلکي زده کړې هم لري. اروپای ټولنې د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې له کډوالو څخه د ناوړه استفادې مخه ونیسي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل پرون دوشنبه د افغانستان پر شمالي ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د هغه څه مخه دي ونیسي چې د بلاروس د چارواکو له لوري د سیاسي هدفونو لپاره د کډوالو ناوړه استفاده وبلله. یو شمیر پخوانی افغان پوځیان چې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته په هند کې پاتې دي له خپل نامعلوم برخلیک څخه سر ټکوي. د فانوس په نوم یو پخوانی پوځي تیره شپه ناوخته له نوې ډیلي ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغلته د امریکا سفارت او د ملګرو ملاتونو دروازې ور ټکولې، خو چای غم نه دی خوړلی.
موږ له ملګرو ملتونو سره خبرې وکړې. هغوی راته وویل چې کوم ځانګړی پروګرام نه لري چې راسره مرسته وکړي. نمونه مو لیکو، کارت درکوو او نتیجې ته په تمه اوسئ.
د ښاغلي فانوس په وینا د دوی شمیر شاوخوا 200 کسانو ته رسیږي چې پکې په لسګونو هغه پوځیان هم شامل دي چې د پخواني حکومت لخوا هند ته د روزنې لپاره استول شوي وو او د روزنې له بشپړېدو مخکې کابل د طالبانو لاسته ولوېد. د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین وایي د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د دوی روغتیایي وسایل او درمل په خلاصي دودي او کور سره ژر مرسته ونشي نو نشي کولای چې نور ناروغان ومني. ښاغلی رښتین پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د هیلت نیټ له موسسې سره چې له دوی سره یې مرسته کوله موجوده قرارداد پرون دوشنبه پای ته ورسید.
تر اوسه پورې WHO موږ سره عملي همکاري نه کړو، خو ولې وادي کړی دي چې نن یو ټیم راغلی و او دی ویلی مون کوشش کوو چې دیتا یو جهل لار پیدا کړو او موږ تاسو سفور.
تر دې مخکې هم د دې روغتون چې په کابل کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې یوازینی روغتون دی مسؤلانو او روغتیا پالانو د درملو، اکسیجن او روغتیایي تجهیزاتو ترڅنګ د خپلو تنخواو د نه ورکړې شکایتونه کړي وو. په کابل کې د متحده عربی اماراتو د سفارت له بیا پرانستل کېدو وروسته سعودي عربستان هم غواړي چې خپل سفارت پرانیزي. عربي رسنیو پرون خبر ورکړ چې سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت له بندولو درې میاشتې وروسته په دې غور کوي چې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته اکثرو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه بند کړل او لا هم هیڅ لویدیز هیواد خپل سفارت په کابل کې نه دی پرانیستی، خو جرمني لیوالتیا ښودلې چې ژر به خپل سفارت بیرته پرانیزي. امریکا خپل سفارت د قطر پلازمینې دوهې ته لیږدولی، خو د یوې موافقې له مخې چې تېره اونۍ د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ په واشنګټن کې لاسلیک شوه، په افغانستان کې د امریکا ډیپلوماتیکې ګټې به قطر خوندي کوي او دا هیواد د امریکا لپاره د قونسلګرۍ چارو یوه څانګه په کابل کې په خپل سفارت کې دننه پرانیزي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې حکومت به هند ته اجازه ورکړي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته بشري مرستې ولیږي. هند مخکې ویلي وو چې که پاکستان اجازه ورکړي د دغه هیواد له لارې به افغانستان ته 50,000 ټنه غنم واستوي. او د بحرین د کورنۍ چارو وزارت پرون د یو شمېر ملیشو د نیولو او له ایران څخه د ورول شوو چاودیدونکو موادو او وسلو د کشف خبر ورکړ. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې نیول شوي کسان په ایران کې له تروریستي ډلو سره تړاو او د بحرانی اتباعو د امنیت پر ضد تروریستي عملیات پلان کړي وو. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت د نیول شوو کسانو د شمېر او د کشف کړیو وسلو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. بحرین په 2011 کال کې د عرب پسرلی د پاڅونونو پر مهال ایران د بحرینی شیعاګانو په ملاتړ تورن کړی وو. تیر کال هم بحرین اعلان وکړ چې یو تروریستي حمله یې چې د ایران سپاهی پاسداران طرحه کړې وه ناکامه کړې ده. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه د آزادی رادیو پر ویبپاڼه هم ومومئ او همې واورئ. آزادی رادیو .com آدرس دی. راځو د خبرونې خبری برخې ته. د طالبانو حکومت وایي د بانکونو د سقوط خطر اوس لری شوی او هیوادوال د ډیر د مسئلې ته اندېښمن نه وي. دوی دا ډاډ یوه ورځ وروسته تر دې ورکوي چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د بانکي سیستم د سقوط او پر ټولنې د ناوړه اغیز خبرداری ورکړ. د ملګرو ملتونو پراختیایي څانګې یو ان ډی پی پرون د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې وه. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د طالبانو د حکومت چارواکي د ملګرو ملتونو د یوې مرستندوی ادارې د هغه خبرداری په غبرګون کې چې د افغانستان د بانکي سیستم سقوط به ډیر ناوړه نتایج ولري وایي. دوی د بانکي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی پرون دوشنبه په یو راپور کې وویل د بانکي سیستم سقوط به د اقتصادي زیان تر څنګ د ټولنې لپاره ډېرې منفي پایلې ولري. په راپور کې ویل شوي د مالي او بانکي سیستم بیا فعالېدل چې هر څومره وخت نیسي د نړیوال بازار له لوري پرې د باور نشتوالي ته په پام یې هماغومره رغونه هم اوږدېږي. یو ان ډی پی ویلي د دغه ویجاړي ترمیم به ستونزمن وي او ښایي لسیزې وخت ونیسي. خو د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې له هماغه اوله د بانکي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره یو مهم کار چې دوی کړی د اقتصادي بورډ په مشوره له بانکونو د زیاتو پیسو پر ایستلو د محدودیت لګولو. نوموړي زیاته کړه
بانک ته مو پورې نه ښودل پیسې څوک پرې وارو باسي ځکه هلته ویره خپره وه. د نه هغه پانګوالو یا هغه چا چې پیسې بانک کې درلودې داسې له حقیقت لرې ویرې سره مخ شول لکه د تېښتې په حال کې چې دوی ځینې ویرې
خاغلی مجاهد وای اوس کورنی عواید هم په بانکونو کې جمع شوی او تر یوې اندازې پورې خپلې کورنۍ اړتیاوې پرې پوره کولی شي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د دولتي ادارو په لسګونو زره کارکوونکو له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې او خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د اګست له 15مې چې طالبانو کابل نیولی د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې او نړیوال وجهي صندوق IMF او نړیوال بانک هم د $100 مرسته بنده کړې ده. د یو فعال بانکي سیستم د نشټوالي له امله افغانستان ته د نغدو پیسو په لیږد کې ستونزې د ملګرو ملتونو ډېرې مرستندوی ادارې په دې هیواد کې په میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو په رسولو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخې کړې دي. یو ان ډی پی وایي د بشر دوستانه او نورو بنسټیزو پروګرامونو د دوام لپاره دې ته اړتیا ده چې لږ تر لږه د سوداګرۍ بانکي سیستم وساتل شي. خو ښاغلی مجاهد خلکو ته ډاډ ورکوي چې اقتصاد ورو ورو د ښه کېدو په حال کې دی او د بانکونو د سقوط خطر لري شوی دی
او د بهبود په لور باندې ګامونه اخلو. انشاءالله چې اوس د سقوط احتمال نشته او دغه نهادونه چې کله کله داسې خبرې کوي هغوی د پروپاګند او تبلیغاتو له وجې دا وایي وخت نه لري. موږ اطمینان ورکړو خپلو خلکو ته او سرمایه‌ګذارو ته او تجارانو او هېوادوالو ته چې بانکونه سقوط نه کوي او بانکونه ژغورل شوي دي.
افغانستان چې اقتصاد یې په پخواني حکومت کې تر ډېره د نړیوالو پر مالي مرستو متکي و وقت د طالبانو پر رسېدو سره ډېر ځپل شوی او د بشپړ سقوط خبرداری هم ورکړل شوی دی. د پیسو نړیوال وجې صندوق اټکل کړی چې سږ مالي کال به د افغانستان اقتصاد 10% له رکود سره مخامخ شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د دې خبرونه خبری برخه همدومره و چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې شو. وړاندې درته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. په دې خبرونه کې تر ډېره په ادبي او فرهنګي مسایلو بحثونه کیږي، خو مخکې تر دې راځي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه خبرې شوې مقالې او تبصرې واورو. احمد تکل د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې کتلې دي.
یو ایس ای ټوډی ورځپاڼه په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په اړه خپل راپور د مینې سادات په نوم د هغې نجلۍ په کیسه پیلوي چې هر ورځ د سهار په 6 بجو له خوبه راپاڅیږي، د ښوونځي جامې او حجاب اغوندي، ځان د طالبانو د تیرو سترګو مقابلې ته چمتو کوي او په ویره ویره خو په آرامو ګامونو پر هغه واټ روانیږي چې له بې حجابه نارینه و ډک دی. مینه د تعلیم لپاره چې واکمن حکومت بندیز پرې لګولی په پټه روانه ده. یو ایس ای ټوډی لیکي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو درې میاشتې وروسته د ډیری افغان نجونو لپاره د منځنۍ او لیسې د دورو ښوونځي بند دي او یوازې هلکان او نارینه ښوونکي ښوونځیو ته ځي. 14 کلنه مینه د زده کړې لپاره خطر پر ځان مني، خو دا هغې لیسې ته چې پخوا تله نه بلکې له یو شمېر همزولو نجونو سره یو خصوصي ښوونځي ته ځي. ورځپاڼې په امنیتي دلایلو د ښوونځي موقعیت نه دی ښودلی او پر مینې یې هم مستعار نوم ایښی دی. یو ایس ای ټوډی د مطلب په دوام کې د مینې خبرې نقل کړي دي چې وایي په 21مه پېړۍ کې نړۍ د اقلیمي بدلون، ټکنالوژۍ او ساینس په څیر پر مهمو مسایلو تمرکز کوي، خو په افغانستان کې لا هم بحث پر دې دی چې نجونې د تعلیم لیاقت لري که نه او دا چې د نجونو جامې باید څه ډول وي. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا اټکل چې څو نجونې په پټو ښوونځیو کې درس وایي ګران کار دی، خو شمېر یې ډېر لږ دی او زده کوونکي او ښوونکي یو شان له دې ویرېږي چې په دې اړه ډېر معلومات ورکړي. ګارډین ورځپاڼې د خپلې وروستۍ ګڼې په سرمقاله کې لیکلي دي چې افغانستان په چټکۍ سره په یو ناورین د بدلېدو په حال کې دی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد ړنګ شوی او د غذایي موادو بیې لوړې شوي، افغانان احساس کوي چې خیانت ورسره شوی. ګارډین لیکي دا احساس ډېر عجیب نه دی ځکه په افغانستان کې بحران مخ په زیاتېدو دی، خو د نړیوالو پاملرنه له دې هېواده اوښتې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې افغانانو سږکال په ډېره تیاره کې تیر کړ، خو اوس چې ژمی راروان دی دا تیاره لا زیاتېږي. ګارډین د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د هغه وروستي راپور یادونه کوي چې له مخې د افغانستان نږدې 30 میلیون وګړي به د پسرلي تر رارسېدو پورې د خوړو له کمښت او یا د غذایي موادو د ناامنۍ له سخت حالت سره مخامخ شي. د راپور له مخې د افغانستان اقتصاد چې په تیرو 2 لسیزو کې تر ډېره په بهرنیو مرستو متکي و او هسې هم اوږدې جګړې د کورونا وبا او سختې وچکالۍ ځپلی، د زمري په 24مه پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته په 30 کې 40 کمزوری شوی دی. ګارډین لیکي چې د افغانستان نفوس اوس زیات شوی، د سوانګ او د اړتیا وړ نورو لومړنیو موادو بیې په 30 کې 50 لوړې شوي چې له دې سره په ځانګړي ډول ښځې ډېرې زیانمنې شوي. په داسې یو حالت کې ورځپاڼه سپارښتنه کوي چې امریکا او د امریکا متحدان باید هغه پیسې چې له افغانانو سره د بشري مرستې لپاره یې د هغو ژمنه کړې ملګرو ملتونو ته وسپاري. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو فعالیت له خنډ سره مخامخ دی ځکه په افغانستان کې د بانکي سیستم د شنډېدو له وجې خپلو صحاوي کارکوونکو ته معاشونه نشي ورکولی. په همدې دلیل ګارډین لیکي ځینې کسان استدلال کوي چې د افغانستان د نږدې 9.5 میلیارد ډالر شتمنیو د ازادولو وخت را رسېدلی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د مارګلې په لمنو کې د راټوکېدلې شاعر اقبال حسین افکار د ژوند نو ادبي فعالیتونو په اړه له نوموړي سره مرکه لرو. د ادبیاتو د ارزښت په اړه به خبرې واوري. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
په کندهار کې د علامه عبدالشکور رشاد د سلمې کلیزې په مناسبت علمي سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې د کندهار پوهنتون استادانو او ګڼو فرهنګیانو ګډون کړی و چې د ارواښاد علامه رشاد د علمي او ادبي فعالیتونو په اړه یې ویناوې او مقالې واورولې. په دې سیمینار کې علامه رشاد ته د پښتو ادب د شپږم ستوري لقب هم ورکړل شو. شاعر، لیکوال او څېړونکی اکاډمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد د 1300 کال په لړم یا اقرب میاس کې په کندهار کې زیږیدلی و او د 1303 یوم کال په قوس یا لندۍ میاس کې په کابل کې وفات شو. د افغانستان رسنیز بنسټ په رسمي ډول خپل فعالیتونه پیل کړل. د پنځشنبې په ورځ په یوه ناسته کې چې خبریالانو هم پکې ګډون کړی و، د افغانستان رسنیز بنسټ مشر ابوذر سارم سرپولی وویل تر دې مخکې ډیرو کسانو او بنسټونو د خبریالانو په نوم سوء استفاده کولې، په همدې خاطر یې دا بنسټ جوړ کړ چې د خبریالانو له حقونو دفاع وکړي. د یاد بنسټ په پرانیست غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وسوه چې اطلاعاتو ته دی د لاسرسی قانون جوړ او پلی دکړي او خبریالانو ته دی په وخت معلومات ورکړي. د افغانستان رسنیز بنسټ داسې مهال خپل کار پیلوي چې د طالبانو لبیا واکمنېدو سره د ډیرو رسنیو فعالیتونه درېدلي او ګڼ شمیر خبریالان له افغانستانه وتلي دي. تیرونی په پکتیا او هرات ولایتونو کې مشاعره وسوي. د پکتیا مرکز گردیز په جوړه سوی مشاعره کې لسګونو شاعرانو برخه اخیستي و چې لروانو حالاتو متاثر او سولې ته لیکل سوي شعرونه یې ګډونوال ته واورول. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ویلي د دې مشاعرو لړۍ به ولسوالیو ته هم وغځوي. بلخوا په هرات کې هم تیرونی مشاعره سوې ده چې ډیرو شاعرانو پکې ګډون کړی و. دا مشاعره د ځوانانو د رفاع ټولنې په قربتوب او هڅو جوړه شوې وه.
اقبال حسین افکار په مردان کې زیږیدلی، شاعری او لیکوالی کړې او کتابونه چاپ دي. دا لیکلو ترڅنګ په اسلام آباد او پېښور کې فرهنګي فعالیتونه هم کوي او په اسلام آباد کې پښتو ادبي ټولنه هم لري. ل اقبال حسین افکار سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپل ادبي سفر په اړه معلومات راکوي.
اقبال حسین افکار شیرین و خود پختو یو ملنگ دی. زما په مردان کې شیرین و ز پیدایم او سه په خټه باندې با جوړېم او بیا با جوړو کې سلارزم بیا دا ملازمت په کې و سرکاري وظیفه نو مرګلې په کندو واړو نو اسلام آباد هغه کې په کال 1971 کې زالته لاړم. هلته پښتون ورولي او ټولنیز تنظیمو خو هغې کې ملګرو وی چې یاره ته پکې یو ادبي جرګه جوړه کا. نو هغې کې ما کار وکړو او بیا د هغې نه وروسته چې رینو مونږ هسې یو ملګري راټولېدو او په کال 1986 کې مونږ په باقاعده توګه پښتو ادبي سوسایټي ما سره په هغې کې محترم شفق صاحب زموږ مشر شاعر دی، ادیب دی او غنی خټک صاحب، نذیر الحل کریم، عنایت الله ضیا، عبدالهادی معیار دا زموږ سره په دغې ملګر در کې کومک وکړو او دغه تنظیم چې رین اوسه پورې هغه ودان ډېر لوی لوی ستر سر سیمینارونه وکړو، کتابونه یې چاپ کړو او وسم لګیا د کار کوي. زما کتابونه چې دی یو د مارګلی په لمن کې د پښتنو هلې ځلې، او یو دی شم بابر د خپل فن په اینه کې، بل دی خوشحال او رحمان. دا خوشحال او رحمان چې رینو دا دواړه کتابونه دا مرتبی دي. دا مونږ سیمینارونه کړو هغې کې چې مختلفو لیکوالو سره زما سویلی و نثر او نظم دواړه هغه هم چاپ کړي، خوشحال رحمان او شم بابر د خپل فن په اینه کې. بل دغه مارګلی لمن کې د پښتنو علي زلې په دې کې یو مقاله را، او د هغې سره بیا شرینو رودادونې دي د مختلف زمونږ د کمې تنقیدي غونډې چې شوي نو هغې رودادونې دي. او بل زما شعري مجموعه چې رنو هغه دی د بیدیا سپرلی، نو هغې پسې په 2018 کې یو کتاب چاپ شو د وفا مینې ښکلا په لور. نو هغې کې جرینو زه مختلفو ځایونو ته چې تللی یم، او هغې بیا ما رپورتاجونې لیکلي د ادبي دستورو، نو هغه یو ادبي تاریخ هم دی، او زمونږ مشرانو او سونه شاعران دیبان جرینو دغه کتاب یې ډېر خوښ کړی دی. او نور ما سره اوس راتلونکي کې د ډېرو سترو سترو ادیبانو چې ری خطونې دي مشرانو اوس مړه دي، لکه حمزه صاحب خط دی را سره، قلندر مومن صاحب دی، ایوب صابر صاحب دی، تقویم صاحب دی، راجولی شاه صاحب دی، داسې بیا رضوانانو هم دي را سره. نو هغه خطونه به انشاءالله راتلونکي کې چاپ کوم.
افکار صاحب که یو شعر دی راته ووایه چې خپله دې خوښ هم وي او یاد دې هم وي.
یو خو په یادو چې ما ته یاد دی او زما اکثر خوښي زه یې ویمه، نو هغه دا سری غزل دی: یاره ستمګره څه دې چل وکړو، تا د محبت په خار یرغل وکړو، او ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، بیا دې کار په توره شپه د غل وکړو. او گل جانان ډیر درته مختوری یو، گل جانان ډیر درته مختوری یو، سر سنه مسستا د اور بلو کو، او سگی لبزه در کی بانو کرم، کار خود پر دورا سر خپل کو، او تورش پیلا تورش وی وحشت کی شوی، تورش پیلا تورش وی وحشت کی شوی، زړکه می ارمان چې د کابل وکړو، ول دې نظر په بل واړو، مونږ خو ارکلی درته په ګل وکړو، او مونږ درته افکار په لاره نوستي دي، تاسو پر یارانو کلک تلل وکړو.
افکار صاحب تاسو چې دا دومره موده شاعري کړې ده، دې کې مو د قام خبرې کړې دي که د ځان خبرې مو کړې؟
دې کې دواړه دي، خو د قام چې رې هغه زیاتې دي، او د خپل شیرینو خپل هم انسان کې دنې او دغې که نه، نو هغه هم شته د کام شیرینو کام چې په درد باندې څوک درمن نه وي، نو بیا خو چا خبره چې شاعر نه شو که نه.
خو د شاعرۍ په اړه دا خبره کېږي چې سړی باید خپل ځان پکې بیان کړي، د خپل زړه خبرې وکړي. نو دلته اوس که سړی ډېر زیات له حالاتو متاثره کېږي یا ډېر زیات له چاپېریاله متاثره کېږي، هغه د خپل ځان بیان یې پاتې کېږي؟
نه، داسې نه ده. دا خو داسې ره که نه چې یو دی خارج او یو داخل، نو داخل لکه دا داسې چې ته درد وینې، درد چې هر چرته وي که نه، هغه که ته لکه فرض که زه تا وینم په داسې یو دغه یا یو بل یو انسان وینم که نه، او اجتماعي حوالې سره چې هغه درد زه احساس کم که نه، نو درد هغه کیفیت چې رینو هغې سره زه بیا هغه د داخل چې زما کم دغه دی، نو هغه ورسره دغه شي، او هغه زه ولس ته ورکم. دې کې بیا یو داسې خبر هم کېږي، دا ساپوهان وایي چې یاره دا څونه په دغه کې دنیا کې دا نباتات دي، جماعتات دي که نه، څونه سیزونه چې دي، دا ځناور دي، د دې ټولو روحونه دي. نو د دې دا روح چې ری نو دا د یو عمل نه وروسته د انسان په روح کې چې ری نو تحلیل شي، نو بیا چې یو ښه فنکاري او یو ښه هنرمند دغه موسیقاري سندرغاړی انځورګري انزورګری نو دی چې کم نه نو هغه روح هغه د درد د کیفیت سره د دې مختلفو روحونو او د خپل روح هغه په هغه فن کې لري کی نو هغه روح کول نور انسانانو په کې نو هغه هغه شی احساس لکه ښه ښه شعر چې یا ښه سندرغاړي واس کې هغه دردي د روح اظهار جب ورکی کنه موسیقار ولا موسیقي په هغه ورکی نو هغه شی چې نو مطلب چې کم خفن کاری نو هغه دغه درد کیفیت لري اظهار جب ورکی
کچارې وکتل شي په دې ټولنه کې چې موږ پکې اوسو دلته ستونزې ډېرې دي دردونه ډېر دي خو دغه درد څنګه شعر ته راوړل کېدی شي یعنی که موږ ګورو ډېر زلمي شاعران دي چې د حالاتو خبره یې کړې د خپل قام د ځان د درد خبره یې کړې خو دغه درد دې داسې نه دی بیان کړی چې ته هم دغه درد حس کې او ته ستا عاطفه مثال راوپاروي خواخوږي دې ورسره پیدا شي
نو داسې ری چې اوس دې کې یو خو زمونږ شاعران چې دي نوي زلمیان زیاتره چې دی نو زما چې کم نظر دی نو هغې لوسته نه کوي پکار دی چې هغې د استادانو شاعرانو کلامونه ولولي لکه خوشحال بابا شو رحمان بابا شو که نه بیا زمونږ دغه شو حمید بابا شو کاظم خان شیدا شو نه علی خان شو دا زمونږ د کلاسیک شاعران دي بیا د جدید دور کم مونږ سره ډېر ښه شاعران دي که نه لکه غنی خان دی حمزه بابا دی اجمل خټک دی قلندر مومند دی که نه دغه شان نور هم ډېر شعر دي او دلته زمونږ په دې خوا سلیمان لایق صاحب دی په افغانستان کې موسی شفیق صاحب که نه او دا کاروان دی نو ډېر شاعران دي ښه دلته هم بلا شاعران دي داسې زمونږ په کوټه کې جنوبي خوا کې درویش صاحب دی که نه دا نوي ځوانانو له پکار دي چې د دې استادانو شاعرانو کلامونه ولولي نو دی به بیا چې کله خپل کلام دغه کوي نو هغې کې به بیا دې ته هغه اثر به وي او پوه به شي چې لفظ استعمال څنګه کول دي یا دغه خبره زه څنګه په جمالیتي او په هنري چوکاټ کې چې نن دا خبره زه څنګه بیانولی شم که نه
اوس که یو غزل راته ووایې
نو ډېره مننه دا غزل ستا ستا په غم کې تویوم خپلې اوښکې په خیراج کې در کوم خپلې اوښکې او لیونی د محبت ګوته په غاختی لیونی د محبت ګوته په غاختی ستا په جون قربانو ما خپل اوخکی او ستا د هجر په دې تکه تورش پکې ستا د هجر په دې تکه تورش پکې لکه شمه بلو ما خپل اوخکی او څوک خبر دی په ګوګل د نن نزلنا څوک خبر دی په ګوګل د نن نزلنا او په لیمو چې زنګو ما خپل اوخکی او خدای سیال مکل د سیالو سره سیاله پس وکړه کې وروم خپل اوخ کې او زخ نور د سحر نه یم شاعر یم زخ نور د سحر نه یم شاعر یم چې د ګل به له و مخپل اوخ کې او زه د ژوند په لار روان یم افکارا زه د ژوند په لار روان یم افکارا که فکر خوروم خپل اوخ کې
افکار سه بیو پختنه یو شعر بل به هم در ناورو یو خبره تاسو مخ کې وکړه چې ځوانان دی کلاسیک او وسنی ښه شاعران ولولي خو دوی چې کله دال ولي څنګه کوي شي چې دوی د دوغه شاعرانو تر ډیر تاثیر لاندې را نشي یعنی داسې نه چې بیخي د هغوی په لاره لاړ شي او دوی خپل لاره پیدا نه کړي
دا ستاسو ډیر ښکلی زبردست پختنه ده واقعتن دا سره چې اوی دغه هغه لوسته چې کوم وکي هنه هغه د خپل دنه چې هغه جذب کی کنه نو بیا دې هغه دغه نکل نکل لکه اوس پرس کا یو استاد شاعر دی نو هغه بعض اکثر ځوانان دا سمو کی چې هغه پاز مکه کې او ما غ خیالي کنه نو دا مطلب چې مکه کفرس که هغه دغه کوي نه دی ورسره ووایي چې یاره دا د پلاني استاد پلاني د په ځمکه کې دی او خیال دی هغه سره نه وي که نه نو کفرس که خیال هغه سره نه وی نه وي او هغه سره الفاظ هم نه وی هنر ورسره نه وي لکه هنر بیا ورسره صرف دغه کتابونه نه وي پکار داری چې هغه د فن باندې چې کوم کتابونه خلکو لیکلي دي ډېر ښه کتابونه دي اوس پښتو کې مشته کنه نوې زلمی تعلیم یافته راغ شوي او ډېر ښه کتابونه لیکلي نو باید چې دغه کتابونه ولولي نو هغې د فن باره کې چې دی نو لکه اوس مشتاق مجرو یو کتاب لیکلی دی زرکانه ناغام د شعر په باره کې پورا دغه او ډېر آسان کتاب دی بل کتاب چې دی نو هغه الان کراغی کراغی دیر سیزون خدا را چاگه کتاب بنده و گوری ساهو پختو نو آغی سر آغا پختو با کم از کم آغا سهیلی کی کنه نو داغ سیزون نیجی دا زمون زوانان لگو داغ کهی ارس پا چره نو پا محنت کیگی چه محنتو که نو آغا خشیر بلی که خواب سانا بلکه زویم چه وزد شعر کم لیکی تعلیم دی اصل کی او نثر ته چې ریخ افسانه دی ولیکي ناول دی ولیکي د دې سیزونو پښتو کې ډیر ضرورت ته او خلک نن سبا خلک تعلیم چې زیاتیږي نو خلک زیات د نثر کتابونه او نن سبا زیات کتابونه نثر جرینو چې د شعرم کې یو ښه شعری او هغه هم خلک ګوري خدا له چې زیات اوس نثر ته توجه را خلکو زیاته پام یې زیاته
په پای کې که یو بل غزل راواوروي
بس دا یو بل غزل دی ته هم پښتنه شه زه پښتون یم ته هم پښتنه شه زه پښتون یم مینه 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 شه مجنون یم ولې د تیرو نه مونږ خطر کوو ګلې ته سپوږمې زه سباون یم او سوری در سره په لار روان یم سوری در سره په لار روان یم زه خو ستا ملګری نن پرون یم او سنگ به مانه پاتې ته په لاره شي تا سره چې سنگ به سنگ په یون یمه او غم زما ملګری د ژوندون دی یار غم زما ملګری د ژوندون دی یار او پرېږده چې زه پروت په میګتون یمه غم زما ملګری د ژوندون دی یار پرېږده چې زه پروت په میګتون یمه او نور به د سحر ګلې سنگ وینمه نور به د سحر ګل سنگ وینما ورک چې ستا د زلفو په افسون یما او ګلې ګل به دې د سڼې شم افکار یما ګل به دې د سڼې شم افکار یما خیر که ستا د لاسه په کړون یما
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفحه 2269 او اف ام 100.15
کیدای شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پوښتنه وي چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پوښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو یې ادبیات نه وي لوستي یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي.
ادبیات ولی مهم دی او ولی باید خلک ادبیات ولولي؟ دې پوښتنې ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بله پوښتنه د دې په ځای مطرح کړو. ولې لازمه ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو؟ علت دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلی شو مخامخ ځان ته نشو کتلی باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغسې یو څه دي چې که چیرې مونږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپېژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو باید ورته وګورو. مګر مونږ ژوند کوو ژوند ته کتلی نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو باید چې یوه هنداره ورته پیدا کړو او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې زما د ژوند په باره کې او کله چې زه ادبیات لولم زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم د بدلولو لپاره کار کولای شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی او د زرګونو کالو راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي ادبیات یې لوستي دي ادبیاتو سره یې مینه کړې ده او ادبیات یې پاللي دي.
لیکوال ډاکټر محب الله اعظم ادبیات د تفریح وسیله بولی، خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوی څه ترې زده کولای شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې، باید یو ذوق ولري، او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خراب کړي. نو د ادبیاتو لومړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بله خبره دا ده چې انسان طبیعتاً کنجکاو دی، انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. بیا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګېږي؟ تخیل په دې درد لګېږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو، او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنځ درکوي، د نورو خوشحالي درکوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي. دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه ناڅه ورنه زده کوو، یا یوه تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډېره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي، او هر شی چې خوند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو. نه نو چې لولوی دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي، او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی، تشبیهګانې، استعارې، سمبولونه، دغه شان چې دي دا زده کوو ورنه او په خوند یې پوهیږو. زما یادیږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه کیسه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی بزګران وو، ټول نالوستي وو، او استاد ورته ملي هنداره وړی وه. وایي چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړي، ځکه چې کیسې یې خوږې وې. همدومره چا ورته ښودلي چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویلي دي، نور نو قرار قرار خپله یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي، که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو، دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولي، او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه، البته دا زما خبره نه ده. د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې، او پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود وو ورزیاب کاندي. مونږ که چېرته نوي څه لرو نو هغه به د باندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو، په ویناوو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یوه پلوه وګړي بیا هماغه دی فیل پاړه دی مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول دی فیل په کشف لګیا دی. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده، څوک یو اړخ ویني څوک بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنګ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت غږوو، خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنګ به بیرته د بشر له ژونده دباندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه دباندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه دباندې واوسي، له ادبیاتو نه لرې واوسي، له ادبیاتو نه جلا واوسي. ها، دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول فنز نه کوي. ولې دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې سبچوی بانه نشته، گوه که دوی لحقیقت خبردی دی یا دی حقیقت دی تجربه لستر کشف نه دوی ببرخی دی. داسه نه ده، طول پا دقیق تجربه که گردون لدی، ولی هر یو پا بلا بل ظرفیت سره. نو ادبیات دی دل پاره یو فوقلاده فرصت ده که انسان وکه ولیسی خپل فردی تجربه تا شکل ورکه، آغا وپنزوی، آغا تا دی لیک شکل ورکا، او آغا لنور سر شریکا. پا دی تو گبه دا چه دی حقیقت قلم راو یا دی حقیقت زمان دی حال پا زمان آوری، او حقیقت بر تل تازه، تل نوی، او تل کامل موجود بی، او مو گبه همیشه لحقیقت سر بیوالی کیو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15.
عبد الله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعری ټولګې چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډیر څه ویلای شو خو هر څه نه. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. صادق صاحب مسافر مو وجنی خواند د زړه هیلی می نغمې شوې او ته ټپز 1000 جانانه ساس غدری شیری ټول گی دی چې ډیره مخکې چاپ شوې دي. له هغه کتابونو را ورسته ساس کومه شیری ټولګه نه دراغلې، وجه څه وایني چې دومره لوی وقفه کې ساس کومه شیری ټولګه خبره نشوه؟
یو لامل دا چې دلته په کاروبار مصروف سم، هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لری مار وظیفه درلوده، او دلته زه کاروبار مصروف سوما، کاروبار ډیر سرګردانی لري. یو لامل دا ده. دویم لامل دا ده چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی، او دا بدلون باید دار چا په ژوند کې راسي. اوس هم ما سره د ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده، خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخه باندې ویشلې شو د ګډه سره چاپ کوم او بیلې بیلې کوم، دا هم باعث د دې سوچې وزنډول شي.
تاسو ویل چې بدلون راغی، څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راشي. موږ تیر عمر د لکتوب د زلمیتوب شاعري دایي چې مثال هغه زیات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني، کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خنډ سره مخامخ کیږي دلته دی فریادونه کوي. بدلون دا ده چې اخر څوک چې 50 کلنۍ ته ورسیږي او تر هغې هم واوړي، نور خو باید په انسان کې بدلون راسي. ځکه دا د انسان ټول ژوند یوازې بیولوژي نه ده، خواهشات د انسان دا خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حده پورې دي. تر دې نه مخکې ژوند خو ډېر لوی ده.
یعنی دا خبره دا معنی لري چې عمر چې د انسان په تخلیق اثر کوي، هم یې لوری ور بدلوي او هم کېدای شي ځینې نور تغیرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دی او دا مادي ژوند دی، زموږ بدن ده، د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دی به داسې یو مثال ورکړ دا لکه د یو بټۍ وي، د خښتو د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي، تیل سوځي، ربړ پکې سوځي، نور د سون مواد سوځي، په بټۍ کې اور بلیږي او پخیږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمونږ مادي وجود سوځیږي، دلته اور بلیږي، د یو کارخانه ده او رشد پکې چې کوي، وده پکې څه کوي، معنویت دی. نو اصلي د ژوند مقصد دا دی چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویت ته متوجه سي، خپل معنویت لوړ کړي. زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا دی چې معنویت پکې وده وکړي، ځکه د بدن دا خو تر څلوېښت کاله، شپېته کاله، سل کاله پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه یمه پرېږدي دي.
اوس که یو شعر درنه واورو صادق صاحب،
یو څو متفرقه شعرونه به داسې ووایم چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم، د باطن په تور ځنګل کې لا حیوان یم، د کردار تخم په خپله لمن شیندم، زه پر دغه ځمکه خوار یم، هم خان یم، ټپی وایم خوږ ترتیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز له غوړو خوي، په پاخه عمر پرهیز له غوړو خوي، له پیمه خو سترګې اړوم روان یم.
صادق صاحب، ډېر وخت مشاعري کړې ده، کتابونه مو چاپ دي، ښه شعر ستاسې له نظره کوم شعر ده؟
د ښه شعر خپل وخت دی. یو شعر په یو وخت کې ارزمی کو ډېر ښه شعر وي، نو که د شعر هر وخت په خپل وخت کې معنا وی لري، یعنی دا یو وخت به تا ته یو شعر په غوږ بری، په زړه بری ښه ولګېږي، هغه وخت به ستا طبیعت هم دې ته آماده وي چې دا شعر جذب کړي، او بل وخت به یو بل شعر په زړه ښه ولګېږي. د انسان یعنی دا د انسان په خپله د مازغه، د انسان د مزغو فریکوینسي او د انسان د خپله باطني حالت پورې مربوط ده. یو شعر نن ښه لګېږي، سبا ښه نه لګېږي، دغه سې زه فکر کوم چې په خپله دغه معیار وي.
یعنی یو ښه شعر تل ښه شعر نه وي؟
نه، تل ښه شعر نه وي. یو وخت به ښه لګېږي، یو وخت به ښه نه لګېږي.
که په تا ښه ولګېد ښه شعر ده، که ښه ونه لګېد ښه شعر نه دی.
طبیعي خبره ده، خو هر سړی خپل قضاوت کوي، نه دا خو په ذوق پورې تړلی ده. د هر سړی خپل ذوق دی. یو ښه شعر به یعنی یو غزل ده، ته ووایه په دې غزل کې تاسو ګورئ، نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي، نو انتخاب هغه سو. ته یو ورځ دی پلو ته زړه کېږي، پلو دی وخورده چې په دې موټل تېرېږي، د کباب بوی در باندې ولګېد، بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه، اوس دا په کباب څومره ښه بوی ده، کباب به وخورم. دا طبیعت دی د انسان. زه خو یې دغه معیار بولم، ذوق که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر، نو ذوق خو بیا په یو حالت نه وي.
تاسو ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړي ته ښه ښکاري، خو یو شعر کومې جامې باید کړې وي، څه ډول یې ځان سینګار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
خو یو خو شعر دا دی چې هغه ول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي، چې څوک یې اوري په هغه باندې یعنی لفظي او معنوي ثقالت هغه ونه لري. دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده. خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه ده نقد کړې. مثال خبرې، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسی د مایوسۍ خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي. دا اوس مایوسۍ خبر اوس یو سړی آلریډي خفه دی، مشکل کې دی، په هجران او بیلتون ځپلی دی، او موږ ورته همدا شعرونه وایي. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولډ کوي، هغه ضربوي یو شی. نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته، دا خو ما مخکې عرض وکړو چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده. دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراری دی، په غمونو کې ډوبېږي. نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزی ور انتقال کی، غیر له دې نه چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو. موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل شوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزی ور ولېږدوي، مثبت لرزی ور ولېږدوي. علاوه له دې نه که په یو تیری پکې، یو معنا پکې، د خلاصه خبره ده.
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم. ملا ټولې به ستا واورم، خدا واوره، په هر څه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر اوس تاسو څومره پکې راغلی، د اذان او د ټپو رشته پخه د انقلاب د دې نصاب په نغمه غواړم. اوس تاسو پکې دې کیس خبر رانغله، سیاسي خبر رانغله راغله کنه. بله تیری خبره، مثلا زه دا یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره چی زده کوو دا زده کړه څه ته وایي، دا یعنی یو معلومات تر راټولوي، د کتاب له هارډویر نه راځي، د ذهن سافټویر ته راځي. فکر دی ولې ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل خپل انرژي مصرف کړي. اوس دغه مفکوره په یو شعر کې مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي. د سراغ لک رانغله اوس دما نور داسې شاعري وه، مخکې شاعري کړې وه، دغه د ځوانانو طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم. مثلا په جنډو زړونه انزور کوي مینانو، نن د ښکلو د جفاف ضد لاریون دی. یا دواړه سترګې صادقه پوهنځي دي، ښکلی مخې په مجموع کې پوهنتون دی.
صادق صاحب، تاسو ویل چې کېدی شي خپل فکر د شعر حصه کړو، خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کېدلی شي که نه په هنري ډول. مثال دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغو ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په حکمت کې یو خبره کېږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول له هرې خبرې سره، د یو وړې خبرې سره، یو د یو واړه مفهوم سره یو خروار شعري هنر هم پکار ده. نو که دا شعر په شعریت کې بیا دا هنر بیرته دغه د جذباتو د عاطفي او د احساساتو دا خو په هېڅ وخت کې یعنی دغه اړخ خو اګنور کېدلی نه شي، یعنی له پامه نه شي غورځېدلی. نو دا پکار ده هنر، خو شعر خو ده د هنر ژبه، او دا هر څه مفاهیم راوړي، خپل خیالات راوړي. ستا په ذهن کې به ډېرې خبرې هنري زی نه وي، دستا خپل هر مشاهده هنری نه ده، هر تجربه هنری نه ده، هر عقلي استنباط هنر نه شي کېدای. نو دته مجبور هنری هغه کې بیا د دې د هنریت لپاره بیا یو خاص حالت چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغه سي هنری بیا وای.
استاذ په شعر کې ولسی رنگونه هم شته. زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړه، ما ته مې خپل نصیب معلوم دی کنه.
موږ تاسو له خپل ماضي نه یا له حافظې نه نسو وتلی کنه. کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي، خو د تېر عمر یو حالت رایادوي. نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوره غوړوه، دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده، د یو رواج. او دویم دا ده چې شاعر په ډېرو هغه کې د امپتي تجربه کوي. امپتي دا معنی چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دروي. دی شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان، یو یتیم دی، یو بېوزله ماشوم ده، په روډ روان دی، په سړک کې وږي خرڅوي، دغه حالت کې هم ځان درولی شي. په عین زمان دی د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي، خپل ماضي ته تللی شي او د ماضي هماغه حالت هم ځان راوستلی شي. نو داسې تجربې څه نا څه ما خو تب ازمایي کړې ده، یا به کامیاب هم یا نه یم، خو په تاسو پورې په لوستونکو پورې اړه لري.
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري. اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي.
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسو څه وویلې نو.
خدایا حالات، خدایا حالات، دلم بلم با جهان بدل کا، یا میړون کن کا، یا میړون کن کا، ما بی زړکا زما ځان بدل کا، ژوند للاسا په هر لوري فریادی شوربا، ژوند للاسا په هر لوري فریادی شوربا، داد جنگونو داد جنگونو، وینو تگے خپل انسان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا ما بی زڑ کا زما زان بدل کا نہ منگ خاد شو نہ ہم دے چا باد تفریح ہو نہ منگ خاد شو نہ ہم دے چا باد تفریح ہو یا متندی ربا یاد افغانستان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بزڑ کا زمازان بدل کا بید ارمان جنازوں صادق سو پکے بید ارمان جنازوں صادق سو پکے دزڑ پنم ہے دزڑ پنم دے حدیری تنو ننوان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بے زڑ کا زمازان بدل کا خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا
زما پنم پا زیارا تو باندے شالما بلاوا ما تا دا خپل نصیب معلوم دے کنا روخ کو شمی دہی چاپا ما زارما بلاوا ما تا دا خپل نصیب معلوم دے کنا ما تا دا خپل نصیب معلوم
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو مجلې د پای په شیبو کې مو په خدای سپارم تر بیا ښه وخت ولرئ.
دادا کو می پیاله باندې چې نشه پکې مستي می پیالے بھنگ دے چنا شب کی مستی دادا کو می نغمے شنگ دے شباب کی نتیجے دادا کو می نغمے شنگ دے شباب کی نتیجے شہبازے سنت میم کا مثالے زم پام تم سوریے ز آہنگ تمے آوازے لمبے سجی شم ز پتنگ تمے پروازے مجنون تمی چننیے سمہر تمی ممتازے سمجھن تمی چننیے سمہر تمی ممتازے دادا کو می پیالے بن چنا شہر کی مستی دادا کو می نغمے سنگے شباب کی مستی زماد جنون دازے
هم نازم هم منظم غم سوز هم غدازم تقبلا تمی کعبائے امر جا درا دنیا زین زلکوں میں پنا تشتم چی انجام تمی آبازے زلکوں میں پنا تشتم چی انجام تمی آبازے دادا کمی بیالے بھنگ شنا شیب کی مسکن دادا کمی نغمے شن کش آواز کی مسکن